السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر 3 بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې با تکنیکی همکار اکرام مسکینیار هم له ما سره وي. په دې خبرونه کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو په اړه ریپورټونه واورئ او نیوز پروګرامونه سروې او جمهوریت هم د خبرونې برخه ده. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار گل ایاسی در تا وړاندې کوي.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکین. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وای چې ډیر زر به خپل وطن ته ستون شي. په غزنی ولایت کې په ماین چاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي دي او ایران د داعش اتو غړو ته پانسي ورکړې ده. وزدا خبرونو تفصیل. دا پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بیگا په لندن کې خبری غونډې ته ویلي ډېر ژر به وطن ته ستون شي. تیر ورځ د اسلام آباد احتساب عدالت نواز شریف د هغه لور او زوم ته د قید سزاګانی واورولي. د دې وروسته په لندن کې خبری کانفرنس پر مهال نواز شریف ویل چې له جیل به خپل جدوجہد جاری ساتي.
میری ان سے بات ہوتی ہے تو میں ان سے سلام دعا لے کے انشاءاللہ واپس چلا جاؤں.
چې څنګه زما ناروغه میرمنه لګه په هوش کې راشي نو له هغه سره د سلام دعا پسته به وطن ته ستنېږم. په کوم رفتار سره چې دا مقدمه وچلول شو کاش چې په همدې رفتار سره د ملک آئین او قانون ماتولو ډیکټیټر پر ضد هم مقدمه چلول شوی وي. نواز شریف ویل چې دا سزا د هیواد اویا کلن تاریخ کې د بدون راوستو له وجې ورکړل شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې د ووټ عزت لپاره هر ډول قرباني ورکولو ته تیار دی. په اسلام آباد کې احتساب عدالت ایوان فیلډ ریفرنس کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د 10 کالو، د هغه لور مریم نواز ته د 2 کالو او د هغه زوم ریټایرډ کیپټن صفدر ته د 1 کال بند سزا ورولې وه. نن د پښتون ژغورن غورزنګ غړي په ډي اي خان کې د یو مدني فعال د ترې تم کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي. تیر ورځ په ډېر اسماعیل خان کې د یاد غورزنګ د مشرانو په غونډه کې د ټولنیزي میډیا د فعال حیات پر غل د ترې تم کېدو او تختونې غندنه وشوه. د غورزنګ مشر منظور پښتين مشال لري ویل چې په احتجاج کې به حکومت غوښتنه کوي چې د مدني فعال حیات د راخوشي کول لپاره ګامونه پورته کړي. د راپورونو لمخې دوه ورځې مخکې د ډېر اسماعیل خان په ظفر ټاون کې حیات پر غل د خپل کور نه په مبینه توګه د امنیتی ادارو نقاب پوشه کارکونکو بیولو. پولیس د حیات اپریغل په لادرکه کېدو کې د لاس لرل نه انکار کړی دی. د کوټې د پښتون آباد د جینکو د های سکول زده کوونکو او پلرونو نن د سکول نه د یو احتجاجي لاریون وستلې او په غوال منډي چوک کې یو احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره کوونکو ویل چې په سکول کې د نن د بجلی ترانسفارمر لګیدلې چې د ماشومان ژوند ته ګواښ ورپېښوي نو ځکه دې په سمدستي توګه له دغه ځای لرې کړل شي. د یوې ماشومې پلار مشال اړوي ته په دې اړه ویل
کدار خدای نه خاصه دا واقع را ل دا زور کښنان ته نقصان سيږي د دوه موت واقع کیږي نو موږ د دې کښنان سره ایز اپیرنس راغلی دا مطالبه مې د واردا والا سره پر سایډ باندې مزکه د واساغه په زله پرته دا ترانسفارمر دې د دې ځای چینج سي.
بلخوا د تعلیم صوبایي سیکرټر نورالحق بلوس ویل چې دوی د وابډا او واسا سره په دې معاملې خبرې کړې دي او ژر به دا ستونزه هواره شي. د ملګرو ملتونو ادارې UNDP د پاکستان سره په ګډه په دغه هیواد کې د سیلابونو د خبرداري د نظام پرانسته کړې ده. د دغه نظام افتتاحي غونډه تیر ورځ په اسلام آباد کې وشوه. د پاکستان سرکاري راډیو د خبر لمخې په دې غونډه کې د ماحولیاتو بدلون د وزارت د پلاننګ کمیشن اقتصادي چارو د ادارې د چارواکو ترڅنګ د خیبر پختونخوا او ګلګل بلتستان او UNDP مشرانو ګډون وکړ. په دې نظام به 10 میلیونه ډالر لګښت راځي. په دې منصوبه کې به د سیلابونو پیشکي خبرداري نظام د برفانی ګلیشرو د ماتېدو نه د خوندي کېدو طریقې او لوړو ځایونو کې د اوسیدونکو خلکو د حفاظت منصوبې هم شاملې دي. د افغانستان په غزنی ولایت کې پرون 3 ماشومان د ماین په 2 چاودنو کې وژل شوي او 8 تنه زخمیان شوي دي. د غزنی د والی وین عارف نوري پرون رسنیو ته ویل چې دواړه چاودنې د دې ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې شوي دي. د ګیلان ولسوال محمد کریم ویلي چې یو چاودنه په شینکی کلی او بل په زابطه کلی کې شوي ده. دواړه ماینونه د ماشومانو د لوبو ځای ته نږدې چاودیدلې دي. د حملې ذمواري چا نه ده منلې خو د غزنی چارواکي وسلوال طالبان د دې ذموار بولي. په داسې حال کې چې سعودي عرب د افغانستان د سولې په اړه د دینی عالمانو غونډې ته تیاری نیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي چې په کویت کې یې له چارواکو سره ګټورې خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون په ټویټر پاڼه ولیکل چې په کویت کې له چارواکو سره د افغانستان پر حالاتو غږېدلې او د روغتیا، تعلیم او توانایي په برخو کې د مرستې غوښتنه هم کړې ده. تاسې مشال اړونه خبرونه اوري. ایران وای د داعش یا اسلامي دولت اته غړي په 2018 کال د دوو حملو په جرم پانسي کړی دي. دا کسان د ایران په پارلمان او په تهران کې د اسلامي انقلاب بنسټ خودون کې اتول الله رولا خومینای پر مقبره د حمله په خاطر محکوم شوی وو. د ایران قضایي اداره وای د اته تنه د هغو کسانو همکاران ول چې د 2018 کال خونړې حمله کړې وي. د ایران د قضایي ادارې خبري ایجنسی میزان دن همدارس د اعدام شوو کسانو نمونه هم په ډاګه کړې دي. دا نه د سرګند چې دا کسان کله اعدام شوی وو. د جرمني جګپړو چارواکو د ناتو سرمشریزي مخ کې د امریکا پر ولسمشر انتقاد کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې پر جرمني او نورو اروپایي هیوادونو به فشار راولي چې تر څو ناتو تړون ته خپلې پیسې ورکړي. جرمني چارواکو پرون خپل نرم انتقاد د یو لړ مرکو په ترڅ کې کړی دی. یو ورځ مخکې تر دې ولسمشر ترامپ ویل چې امریکایان په سادګۍ د جرمني د برخې او د ناتو نور دفاعي پراخ لګښتونه ورکوي. ټاکل شوی ده چې د چهارشنبه او زیارت په ورځ د بلجیم په پلازمینه برسلز کې د ناتو د مشرانو غونډه وشي. وروستۍ خبر تاسو لپاره د فوټبال درکو. د فوټبال نړیوال کپ کوارټر فائنل پړاو کې بیګا فرانس او بلجیم سیمی فائنل ته ورسېدي. فرانس د یوروګای لوبډلې ته په دوو ګولونو ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې بلجیم برازیل ته د یو په مقابله کې په دوو ګولونو شکست ورکړ. نن په کوارټر فائنل کې دوه لوبې کېږي. لومړی د سویډن او انګلستان ترمنځ د پیښور وخت سره سم ماښام 9 بجې کېږي. دویمه لوبه د روس او کروشیا ترمنځ د پیښور وخت سره سم د شپې 11 بجې ترسره کېږي. دا د مشالو خبرونه او د موسم حالو کرنسی بای اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.3 روپیه نوی پیسې اغستل کیږي او په 1.4 روپیه سلويخ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.35 روپیه او په 1.35 روپیه شپېته پیسې. یو یورو په 1.35 روپیه 50 پیسې او په 1.45 روپیه شپېته پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 3.3 روپیه سلويخ پیسې او په 3.3 روپیه شپېته پیسې. د سعودي عرب ریال په 2.3 روپیه او یا پیسې او په 2.3 روپی نوی پیسی. او یو افغانی په یو روپی اتش پیت پیسی اغسطل کیگی او په یو روپی او یا پیسی خرسول کیگی. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ به په پیښور، بنو او کویټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات سلویخ او کم نه کم 28، بنو کې 2 سلویخ او 1.5، او کویټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 40 ډیګری سینټی گریډ وي.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر د مشال ریڈیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به د پاکستان په خاني وزیر اعظم نواز شریف خپل وطن ته د تللو پریکړه کړې ده. له دې وړاندې د اسلام آباد احتساب عدالت په خاني وزیر اعظم د غلور مریم نواز زوم کیپټن ریټایرډ صفدر ته د بند سزا اورولې. یو سیاستوال په دې اړه وایي
چې کوم سیاسي جګړه پاکستان کې روانه ده، دا فیصله د هغې برخه ده او سیاسي قیادت چې دی هغه ګوښه کول لرې کول صحنې نه دا ښکاري چې د هغې یو قدم دی.
په کویټه کې زده کوونکو د هغې پلرونو د جنکو په سکول کې د ټرانسفارمر لګیدو ضد احتجاج کړی دی.
گورنمنٹ گرلز مڈل سکول دی د دې خاص په مابینس کې ټرانسفارمر وردا ولا لګولې دي. من معنی کوي خدای نه خواسته دا بلاش سو د زور کښنانو ته نقصان سيږي.
او نیس پروگرام سرو کې بعد ټولنی سه فعال ویدا کاکړ خبري ووره.
چې تم ظلم کوي زه به البته اواز پورته کوم او تر اوسه مم پورته کړی دي. دا خبره کوم درم چې تر څو پر انسان کې ظلم ځانګړي په ځانې برداشت کوي نو هغه ظلم په هغه باندې زیاتر شي.
د نو ریپورټونو تر څنګ 19 پروگرام جمهوریتم د خبرونی برخه ده. لمشال ریډیو سره اوسه. اور دن کو مشال ریڈیو تاثر ورزو د خبرونې لمړی رپورٹ طرف ته د پاکستان پخانی وزیر اعظم نواز شریف خپل وطن ته د تللو پریکړه کړې ده. نواز شریف ته د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې احتساب عدالت په ایون فیلډ ریفرنس کې د 10 کلونو د بند سزا اورولې ده. نوموړي بیګا په لندن کې خپل لور مریم نواز سره په یوې خبري غونډه کې وویل چې د ووټ عزت لپاره هرې قربانۍ ورکولو ته تیار دی. تفصیل د ګل ایاس نورو.
د اسلام آباد احتساب عدالت لور د ایوان فیلډ فریفرنس کې د فیصلې وروستو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بیگا په لندن کې خبری کانفرنس پر مهال ویل چې خپل هیواد ته به ډیر ژر ستنیږي او له جیل به خپل جدوجہد کوي. نواز شریف ویل چې دا سزا د هیواد اویا کلن تاریخ کې د بدلون راوستلو له وجې ورکړل شوې ده. د زیاته کړه چې د ووټ عزت لپاره هر ډول قرباني ورکولو ته تیار دی. د ووټ عزت لپاره ورته هتکړې لګول کیږي او جیل ته لیږل کیږي.
میری اہلیہ کریٹیکل حالت میں ہیں اور جیسے ہی وہ ہوش میں آتی ہیں میری ان سے بات ہوتی ہے تو میں ان سے سلام دعا لے کے انشاءاللہ واپس لے جاؤں.
چې څنګه زما ناروغه میرمنه لګه په هوش کې راشي نو له هغې سره د سلام دعا پسته به وطن ته ستنېږم. په کوم رفتار سره چې دا مقدمه وچلول شوه کاش چې په همدې رفتار سره د ملک آئین او قانون ماتولو ډکټیټر پر ضد هم مقدمه چلول شوې وي. دا فیصله زما د جدوجہد برخه ده او د دې جدوجہد تسلسل لپاره پاکستان ته را روان یم.
میں اس جدوجہد کے تسلسل کے لیے پاکستان واپس آ رہا ہوں.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویل چې د قانون او آئین مطابق با پر ټول لارو چارو غور کوي. د نواز شریف ویناوا چې د لور مریم به هم پاکستان ته ځي او انتخاباتي کمپاین به هم چلوي د دوی په خبره عدالت د یو خواست هم نه دی منظور کړي. پخوانی وزیر اعظم ویل چې په 1999 کال کې هم په جیل کې ساتل شوی وو او پر ضد یې هر یوه حربا استعمال شوی و. نوموړي له ولسه غوښتنه وکړه چې په دې جدوجہد کې ورسره مرسته وکړي او دا یې موقع ده. د هغه ویناوا چې دته سزا عدالت نه بلکې له بل ځای ورکړل شوې ده. نواز شریف ویل چې څوک د اسټابلیشمنت په مټ وزیر اعظم جوړېدل غواړي هغوی ته به زر پته ولګيږي. د نواز شریف لور مریم نواز هم دغه خبری کانفرنس پر مهال د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وویل او زیاته کړه چې دې ته یوازې د خپل پلان له وجې سزا ورکول کیږي. د دې په وینا نه خو ورسره سرکاري څوکۍ و او نه واک او نه اختیار، خو جرم یې دا و چې دا د نواز شریف لور ده.
پاکستان میں آئین اور قانون کی بات کرنا اس وقت سب سے مشکل ہے.
دا وخت په پاکستان کې د آئین او قانون خبره کوله ډیره ګرانه ده، خو په پاکستان کې آئین او قانون څخه سرغړونه ډیره اسانه ده. زه داسې پاکستان هیڅ چا لپاره نه غواړم. زه نه غواړم چې په پاکستان کې متوازی حکومتونه وي. زه دا غواړم چې په پاکستان کې څوک ووټ اچوي هغې ته دې عزت ورکړ سي او د منتخب استازو درناوی وي.
مریم نواز یا تکړه چې دوی په هیدو چې صد لپاره غک پورته کینو په دې کې ورته سوق د ګلونو هارونه نه پغاړه کوي، خو خبره دا ده چې یو سوق به غک اوچتوي نو دوی لومړی دیوبا لکړه.
د اسلام آباد احتساب عدالت په خانی وزیر اعظم نواز شریف د غلور مریم نواز زوم کیپټن ریټایر سفتر ته د بند سزا اورولې ده. د کمیروستو چې مریم نواز او کیپټن سفتر د راتلونکو انتخاباتو لپاره نه اهله شوي دي. پاکستان مسلم لیگ نون ګوند عدالت دا فیصله رد کړې ده. وایي چې انصاف ترلاسه کول لپاره به قانوني او آئینی لار خپلوي. د احتساب عدالت د فیصلې ته د ملک سیاسي ګوندونه څنګه ګوري؟ تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د احتساب عدالت د فیصلې په حق له د ملک سیاسي ګوندونه څه نظر لري؟ د پاکستان تحریک انصاف انجینیر حامد الحق وایي د عدالتي فیصلې به د پاکستان په سیاست ډیر مثبت اثرات پریوزي، ځکه چې په ملک کې په لومړي ځل د طاقت لرونکو خلکو احتساب شروع شو.
د پانامه خدا څنګه و چې د پاکستان عوامو یا د پاکستان اپوزیشن را پیدا کړي و، خو الله طرفه یو سوموټو وشو او راغله. د چراغله نو د پکې چې دا څه رول پلی کوي چې پاکستانی عوام یې هم په دوکه کې وساتل. ان شاء الله چې د پاکستان د مستقبل
خود جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ڈلی سینیٹر عطا الرحمن وئی په ظاهر فیصله خود نواز شریف پر ضد ده، خو سیاسی ګټه به نوموړی ته ډیره زیاته وی. د جماعت اسلامی پخوانی پارلیمانی استاذ عائشہ سید وئی احتساب عدالت ډیره تاریخی فیصله ورکړه او هر هغه څوک چې په درغلو کې ککړ دي هغه ته دې هم سزا ورکړي شي.
بالکل، د دې ملک چې هغه مغلا کړی دا نو پکار دا چې دا سزاګانې وشي. په پانامه کې څومره هم نمونه دي او څومره هم کرپ خلک دي، چا چا چې دا ملک لوټه ده هغه ټول ته سزا مینو شي.
پخوانی سینیټر او د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخ افراسیاب خټک وایي د عدالت نه همداسې فیصله تمه لرله.
دا خو خارجه چې نو شریف سزا کیږي ځکه چې راځي څنګه حکومت لرې کړی شو په کومه طریقه چې پاکستان
پاکستان سی توان ده د فیصلن د غی برخه ده او سیاسی قیادت کې هغه ګوخه کول لري کول شهرین اداخ کاری چې د غی سی قدم ده
د ذکر دا چې د احتساب عدالت جج محمد بشیر د نه میاشتو نه زیات ایون فیلډ ریفرنس مقدمه اوریدنه وکړه او د جولای په 3 منیټه فیصله محفوظ کړه کما چې د جمعې پورز واورولې شو په ایون فیلډ ریفرنس کې ټول د اتلس غواهانو بیانونه ریکارډ کړي شوی چې پکې د ګډې پلټنیزې ډلې مشر واجد ضیا هم شامل دي د شریف کورنۍ پر ضد د لندن ایون فیلډ جایداد نه علاوه دوه نورې مقدمه روانې دي چې پکې یوه د سعودي عرب جدي خار العزیز سټیل مل او دویمه د نواز شریف کورنۍ 15 آف شور کمپنیانې لرلو په اړه دي
غواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ
هلته اخیری برخه تلاټ شئ
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشئ
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ
د پاکستان زنو سیاسي ګوندونو تور لګولې دي چې د جولای 15 انتخاباتو مخکې درغلې روانې دي او د ټاکنې باید شفاف نه وي بلخوا د تحریک انصاف ګوند شوکت یوسفزی وایي چې د درغلیو خبره هغه ګوندونه کوي چې شکست سره مخامخ دي خو د پاکستان ټاکنو کمیشن او نگران وزیر اعظم په وار وار ویلي دي چې د جولای 15 انتخابات به غیر جانبداره او شفافه وي په دې اړه تفصیل د ګل ایاس نورو
د پاکستان پیپلز ګوند په خوانه سینیټر فرت الله بابر په اسلام آباد کې یوې غونډې ته په وینا کې داوا کړې چې په انتخاباتو کې لمخ کې نټګي شوی او د جولای په 15 په رسمي توګه یوازې ووټ اچول کیږي د دوی په خبره ځینی عناصر نه غواړي چې پارلمان متحد وي او په ائتلاف کې یو کمزور حکومت راوستل غواړي بیا د جمعیت اسلامي یو مخکخ پروفیسر ابراهیم وایي چې اندېښنې لرلو سره مسلې نه هواریږي
کوم ډله په نه خره پرون هغه فائدې اوچتی کړي دي نو ځکه هغه ته هم څوک په نظر نه ګوري که چېرته د ټول د ماضي غلطیانو اعتراف وکړي سیاسي جماعتونه او دا ووایي چې موږ به آینده دا کار نه کوو او سیاست به سپین سپېڅلی او کوم ته به دا موقه ورکوو چې آزادانه رایې استعمال کړي او د 15 لپاره خپل واکمنان وټاکي
د پروفیسر ابراهیم په خبره ټول سیاسي ګوندونه هوډ وکړي چې غیر سیاسي قوتونه به جمهوري عمل کې خنډونه جوړ ولته نه پریږدي بلخو د عوامي نېشنل پارټي بشرا ګوهر وای چې فیصله لمخ کې نشوي دي ان تر دې چې څوک په پارلمان ته ځي او څوک بنځي
ټول سیاسي پارټيان هم خاموش کړی دي چاته ټریټس ملاو شوی دي چاته د سیټونو لالي پاپس ملاو شوی دي نو هغه هم غږ لکه چې دا کوم ریفریشن روان دي یا دا کوم راسته پته چې میډیا باندې د شخص سنسرشپ ته چې هغه هم خبره کولاو نشي کولای نه کولاو د بیټس کې دي چې په دې خبره باندې نو دا اوس یو داسې ماحول جوړ شوی دی چې کوم بالکل لکه د راتلین کی الیکشن موږ نه ګورو چې دا به لیول پلینګ فیلډ ملاوږي
بشرا ګوهر داوا وکړه چې دا انتخابات به لانجون وي او تیرو انتخاباتو په شان دا وار هم ځینې سیاسي ګوندونو کمپاین کې خندونه راپورته کیږي بیا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عثمان کاکړ وایي چې ټول جمهوریت نظام ګډوډولو هڅه روانه ده او اسټابلیشمنت نه غواړي چې په هواد کې حقيقي جمهوریت راشي
فروت الله بابر صاحب څخه خبره کړې ده د دې نشاندې تقریبا موږ واته میاش مخکې دا کړی و چې د مرکز صوبې پښتون بلوچستان سره صوبې یو منتخب حکومت یې ختم کړي موږ مرکمه د خبرې نشان دی کړو چې دا الیکشن شفافیت نشته دا الیکشن کمیشن سې د استابلیشمنت پر پریشر کې دی دا کوډ اف کنډکټ سې د ځفته اخلاق سې د الیکشن کمیشن غو پرغمان دي شامل درآمد نه کیږي
عثمان کاکړ ویره سرګند کړه چې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت امکانات ډیر کم دي او کچري داسې وښونو په ملک به لوی بحران رامنځته شي خو د تحریک انصاف شوکت یوسفزی وایي چې هغه سیاسي ګوندونه د درغلي خبره کوي چې بیلاتو سره مخامخ دي
تحریک انصاف چې دی هغه په تاب باندې د ریپوزیشن روان دی او خلک ته پتا ده او دغه درخلک شامل دي چې څنګه اکثریت مخکاري او ریزلټ پر څنګه راځي او دی وخت خو دې ډیر مجاهدي روانه ده چې سیاي په پنجاب کې او په خبر پښتونخوا کې نو زنه کوم چې تاسو ته ماته څه ایشو ښکاری ان شاء الله کلین شي به او مخکې نه خلکو ته ریزلټ به دی معلومیږي چې لکه اکثریت بالکل واضح دی خلک تنګ شوي دي
خو د پاکستان انتخاباتي کمیشن او نگران وزیر اعظم په وار وار دا خبره کړې چې د جولای په 15مه به انتخابات شفافه او غیر جانبدار وي نگران وزیر اعظم جسټس ریټایرډ ناصر ملک تیر میاشت د الیکشن کمیشن مشر سردار محمد رضا سره په ملاقات کې ډاډګیرنه ورکړې وه چې نگران حکومت به آزاد شفافه او پرامن انتخاباتو لپاره هر ممکن مرسته کوي
ل یو ملیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio
د پاکستان وفاقی حکومت په د تعلیم پاړه په یو ریپورت کې ویلي دي چې اوس هم په میلیونونو ماشومان لسکولونو بهر دي چې پکې تر ټولو زیات شمیره په بلوچستان او په پخانی او قبایلی سیمو کې ده دا چې ردی وجوهات سدي او په پاکستان کې اوس هم د دومره کم شمیره د هغه ماشومان ولې ده چې سکولونو ته نه ورسي په دې ریپورت کې تفصیل اورو
اسلام آباد کی زیارت پورز نیشنل ایجوکیشن مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم اور د وفاقی تعلیم او پیشورانہ تربیت وزارت پگڑ سرا د تعلیم پاڑ رپورٹ کال 2018 او لسم اڑان دی کڑے چترمخ یو سوم پا پاکستان کے دوش اشاریہ سلورت یا ملین معشومان لے اسکولوں باہر دی د رپورٹ پہ وینا پدی معشومانوں کی 80% د بلوچستان او 55% د پخوانی قبیلی سیمو شامل دی رپورٹ وئی ددی ترسنگ 55% د سندھ او 25% د گلگت بلتستان او د پاکستان د واکلاند کشمیر 30% پنجاب او 40% خیبر پختونخوا او 12% ماشومان په اسلام آباد کې لیسکولونو بهر دي رپورت زیاتوی په ملک کې 25% داسې پرایمری سکولونه دي چې یوازې یو استاد لري او 30% هغه سکولونه دي چې په یو کوټه مشتمل دي مشال ریډیو چې په دې اړه په اسلام آباد کې د تعلیمي چارو تجزیه کار او د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې الف اعلان دي او چارواکي عمر او رغزینه د حکومت په دې رپورت باندې و پخت نو هغه وی چې د دې تر ټولو لوی وجه دا ده چې پاکستان کې په لوړ کچه سکولونه ډیر کم دي نو موري زیاته کړه
خبره دلته کې ده چې موږ سره 80% چې کوم اداري دي هغه پرایمري اداري او بیا موږ سره پر لیول باندې ځات میډل های های سیکنډري په ټول پاکستان کې ماته رسېږي 70% ماته های سیکنډري اداري شمال د 80% ادارو نه کوم شمال اوس دا به 70% کې څنګه ځای دي کوم د لکه سکولونه ډراپ اوټ زموږ زیات تر ډراپ اوټ شروع شي پرایمری نه بعد چکه پرایمری مشوم کمپلیټ کیا غنا بعد هغه سکول نه بهر شي هغه او جوهاتم دې سيدي چې چا کې دي چې ور دې نو ور کې غمن سبب کوي یا مطلب غربت نه وو غربت نو دې هغه سبب کړی دي خو زیاتر او جوهات تقریبا 60% چې کوم جوهات دي چې هغه ته اتکه سکول اویلیبل دي
مشال ریډیو چې په دې اړه د پخوانیو قبایلی سیمو دی استاد خان مالک محسن نه په دې اړه پوښتل چې سو جده چې په دې جدید دور کې هم ماشومان له سکولونو بهر دي نو د نوموړي وینا وا
57% الګان مدرسو ته نه دي افسوس خبره خدا دا چې د 2001 نه پاټه په زلزل شدا کنا دا پاټه ټوله تباہ ده اوس انفراستراکچر څه کوم دي هغه باندې هم صحیح کار نه دي شوی کورونا حکومت دي پاتریات باندې اوس هم برابر نه دي کنا پغه کې یا کمای به شي دي کنا دینا علاوه دا پاټه اکثر خلک هغه اوس هم حاضر دي کنا ټوله پاټه حکومت دا هغه خپل علاقې ته 100% واپس شوی نه دا کنا نو ګورنمنت پاګه باندې ورو ورو هغه کار شروع دي چې کلا هغه کار دو کولونو شي کمپلیټ شي دا د پواڅک ذریعہ سره وایم چې پاټا سټوډنټ لیول با یوت لیول باندې چل
د دې ریپورت د خپرېدو دستورې ته د وفاقي تعلیم او پېښورانه تربیت مرکزی وزیر محمد یوسف شیخ وینا وا چې دوی ژوند دي چې د تعلیم معیار خ جوړولو او غوره تعلیم لپاره اقدامات کوي بل په لور راپورونه وایي چې 13 د خیبر پښتونخوا د لسم جمعات نتیجې راغلي چې تر مخې په ملکن ډیویژن او نورو سیمو کې په زرګونو ماشومان فیل شوي
د تاسو په پاکستان کې د تعلیمي صورتحال په اړه د وفاقي حکومت ریپورت اوریدو چې پکې ویل شوی دی چې په پاکستان کې اوس هم په میلیونونو ماشومان د سکولونو نه بهر دي. د بلوچستان په کوټه کې زده کوونکو د غي پلرونو احتجاج کړی دی او ویلي دي چې د جنکو په سرکاري سکول کې یو د بجلی ترانسفارمر لګول شوی دی. د احتجاج کوونکي وایي د دې ترانسفارمر له وجې د ماشومانو ژوند ته خطر دی، نو پکار ده چې حکومت ورته دا مسأله هوار کړي. بلخوا د تعلیم صوبایي سکرتر نورالحق بلوچ ویلي دي چې دوی د وابډا او واسا سره خبرې کړي دي او هیله لري چې ډیر زر به دا ترانسفارمر له دغه ځایه لرې کړل شي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د کوټه د پښتونوبا د هاي سکول انجنونو یا زده کوونکو نن د خپل سکول څخه یو احتجاجي لاریون راستلې او پر ګلمنډي چوکې یو احتجاجي مظاهره کړي او د حکومت په ضد صدا شعارونه ورکړي دي. په دې مظاهره کې د زده کوونکو ترڅنګ د غو خپلوانو هم ګډون کړی دی. په دې ترڅ کې د یوې ماشوم پلار سلیمان کاکړ و مشال ریډیو ته څه داسې وویل.
زموږ په دې علاقې کې ګورنمنت ګرلز میډل سکول دی، د دې خاص په مابینس کې ټرانسفارمر وابډا والا لګولې دي. من مانی کوي خدای نه خواسته دا بلاست شو یا د دې تارونه پر مځکه پراته دي. 11000 لینونه به چاو شوی دي. زر کښنان په دې کې انجینر سبقان وای کدا ورو خدای نه خواسته دا واقع رااله. دا زر کښنان ته نقصان سيږي، د دوه موت واقع کیږي. نو موږ د دې نن سره ایز ا پیرنټس راغلی او دا مطالبه مې ته د واردا والا سره پر سایت باندې مزګه د واساغه په زول پرته ده. دا ترانسفارمر دې د دې ځای چینج سي واسا والا دې خپل پمزګه کې ولګي چې د اکشنانو ژوندګي د خطرې څخه بچاو شي.
د مظاهره پر خوالو دا هم ویل قسم د لاس د ترانسفارمر لری نسو نو ترغه وخت پوري د دوی ماشومان په ویره کې زده کړی کوي. په دې ترڅ کې د ویز د کوونکی ورور ابي بریمان صدا سي وای
نن زره خپل خور سره راغلم. په دې لیاز راغلم تمہاره خور خبر نه ده. په دا سکول کې د واب اور دواسا ناجائز ترسمامر شلګیدل دی. دا ترسمامر ایم بجلی مولیا تور کی ایم واسا او برمه تور کی. دا ترسمامر سره تارونه 11000 تارونه اور داغه به اوجره نور تارونه. دا ترسمامر د سکول په درمیان کې دی.
خو جمال عبدالناصر چې دغه سکول د ماشومانو د پلرو د کمیټي مشر هم دی وای چې دوی په تیرو شپږو کلو کې د حکومت اره دروازه ورټکولې ده خو چا ژغ نه دی اوریدلی.
نو تقریبا 15 شپږ کاله کېږي موږ کونسلر ته، موږ منیسټر ته، موږ مینیس ته، موږ در دی یاد مطلب د ثناء الله زیری پر ورغلی یو چې به خدای د پاره د موږ د بچانو ترانسفارمر د سکول وباسي. د واسا په خپل ځکه کې ولګوي دا خو غیر قانوني کار دی. موږ د حکومت سره ورو غزارش کوو چې به د الله د پاره د ترانسفارمر وباسي.
په دې ترڅ کې موږ د تعلیم د صوبایي سکتر نورلک بلوچ سره تماس ونیوي. نو هغه وویل چې دوی د وابړه او واسا سره خبره پیل کړې ده چې څومره زغرد کې د سیدا فارمر بل ځای ولګوي او د امیش لپاره به دا ستونزه هوار کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
پختون تحفظ مومن نن پر ډیرا اسماعیل خان کې د تحریک د غړي او د حقوقو دفاع کوونکي حیات پر غلد نیولو او لادرکه کولو پر ضد احتجاج کوي. پولیس چارواکي وایي حیات اغي نه دی نیولې. د غرسنګ مشر منصور پښتین د ډکا ورکړې ده که حیات را خوش نه کړل شو نو د احتجاج لړۍ به نور هم اوغسوي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
پرون د جمعې په ورځ مازیګر مال په ډیر اسماعیل خان کښې د پښتین ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین په مشرۍ کښې د غورځنګ د څنګښتیانو بیړوندۍ غونډه وشوه. په غونډه کښې د سوشل میډیا اکټیویسټ او د غورځنګ چابک ملګری آیات پرغل د ډیر اسماعیل خان ظفر آباد د کورنه دوه شپې مخ شې په زبردستي تښتولو بې درکولو غندنې سره په دغه لړ کښې د احتجاج جاج د پاره سرنګ پریکړې وشوې. د غورځنګ مشر منظور پښتینه وار وای
ډېر مزدیګر میز د خان ملګري دغه فیصله وکړله په مرکزي مشاورت سره چې د 8 جولای ته په درې بجې د مزدیګره د اقنواس پارک نه تر توپانواله پره په ډی خان سره یوه احتجاجي ریلی وي او دا ریلی ته ډېر یو تعداد سره خلکو راوندی. دا ریلی وو د حیات پرغال چې یو سوشل اکټیویست و د پی ټی ایم هغه د کورنا ورکشوای دی د غفا والا سره دی. خو بل دغه والا سره چې دا ویلې د پاکستان فوج اداري ډایرکټ د پی ټی ایم کسان غري نه پدغه د سی اف آی آر وی نه پدغه د جرم وی بس یو ای سی وای وای تورې دغه هراسا کو بیا پانه باد د پریز دي دا کده د جرم کړی وی پولیس چیرې دا نه ول دا سر په پولیس سی اف آی آر ویل نه شته کیسه غلطه کړی وی
منظور پښتین دا غره هم وکړه چې کپر غل زر کی را خوشای نه کړ شه بیا به د غرزنګ ملګری دغه احتجاج تا خالی په ملکی نه بلکې په بین المللي سطح نور دوام ورکی سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیره اسماعیل خان
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شي
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر پپے خبر کے دماسی گرد رینی میں بجے شوی دا گلائے آسنا ولن خبر نوارو
دا پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بیگا په لندن کې خبری غونډه ته ویلي دي چې ډېر ژر به وطن ته ستون شي. تیر ورځ د اسلام آباد احتساب عدالت نواز شریف د هغه لور او زوم ته د قید سزاګانې واورولې. د دې وروسته په لندن کې خبری کانفرنس پر مهال نواز شریف ویل چې له جیله به خپل جدوجهد جاری ساتي. نن د پښتون ژغورن غورزن غړي په ډی آی خان کې د یو مدني فعال د تریتم کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي. د کوټې د پښتون آباد د جنکو د های سکول زده کوونکو او پلرونو نن د سکول نه یو احتجاجي لاریون وستې او په ګوال منډي چوک کې احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی له حکومت غوښتنه کړې ده چې په سکول کې دننه د بجلی ټرانسفارمر د زر تر زره لرې کړل شي. چارواکو ویلي دي چې دا مسله به ډېر ژر حل کړل شي. د ملګرو ملتونو ادارې یو ان ډی پی د پاکستان سره په ګډه دغه هیواد کې د سیلابونو د خبرداري د نظام پرانسته کړې ده. دغه نظام پرانسته بیګا په اسلام آباد کې شوې ده. د افغانستان په غزنی ولایت کې پرون درې ماشومان د ماین په دوو چاودنو کې ولړل شوي او وطن نور زخمیان دي. د چاودنو ذمہواري چا نه ده منلې. په داسې حال کې چې سعودي عرب د افغانستان د سولې په اړه د دیني عالمانو غونډې ته تیاری نیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال بیګا ویلي دي چې په کویت کې له چارواکو سره ګټورې خبرې کړې دي. ایران وایي د داعش یا اسلامي دولت اته غړي په 2018 کال د دوو حملو په جرم پانسي کړي دي. دا کسان د ایران په پارلمان او په تهران کې د آیت الله روح الله خامنائی په مقبره د حمله په خاطر محکوم شوی دی. د جرمنی جګپړو چارواکو د ناتو سرمشري زمخ کې د امریکا په ولسمشر نیوکی کړی دی. ټاکل شوی دی چې د چهارشنبه او زیارت پورس د بلجیم په پلازمینه برسلز کې د ناتو د مشرانو غونډه وشي او د فوټبال نړیوال کپ کوارټر فائنل پړاو کې بیګا فرانس او بلجیم سیمی فائنل ته ورسېدلی. نن په کوارټر فائنل کې دوه لوبې کیږي.
خبرونه هم د ګلای اسنا ورید لوریدونکو اوس وخت شوه دی. دونی سه خبرونه سروي په نننه خبرونه کې ټولنی صفالا ودا کاکړ چې په کراچۍ کې اوسېږي هغه ملمنه د خبرونه قربانه ملي هم مرساته ده. السلام علیکم او ستړي مشه په سروي پروگرام کې درته زم علي حمیر ساده هر کلی وایم. نن را سپ پروگرام کې ویدا کاکړ ملمنه ده. ویدا په کراچي یونیورسيټي کې د وکالت زده کړې کوي او یو ټولنیز فعال ده. ویدا له یو تنظیم ډست اون بوکس سره کار کوي چې د پښتو کتابونو د چاپولو په برخه کې هلې ځلې کوي. د دوی تنظیم مختلف کتابونه راټولوي او پښتو ته ترجمه کوي. ویدا په فیسبوک د ښځو د حقونو لپاره یو ګروپ هم چلوي چې میری بھی آواز سنو نومیږي. نن په پروګرام کې لویدا سره خبرې کوو. دا وی سره زمونږ رابطه شوې ده. ایت ستړي مشوایو ستړي مشه ویدا بالکل ٹھیک ٹھاک. په کراچی کې تاسو پاتې کیږئ نو څنګه کراچی کې تاسو څه کوئ او التم زده کړې روانې دي که داغه حال راکې؟
بالکل زه په کراچی کې اوسېږم. دلته بلا سټوډنټ یم. زما کورنۍ هم دلته زما سره ده. دلته مطلب د معاشره کې چې کوم څرنګه ظلم روان دي په چا باندې کاري کاغه مینټلي ټورچر وي فزیکل ټورچر اکنامیکلي سوشلي د هغه د ظلم خلاف چې د هغه خلاف که احتجاج شکل وي که لیکل وي هغه کوم د ظلم خلاف چې چېرته هم ظلم کوي زه به هلته اواز پورته کوم او تر اوسه مې هم پورته کړی دی.
صحیح. ویدا تاسو خو ورسره ورسره زده کړې هم کوئ او
او تاسو وای چې په معاشره کې کومې بې انصافۍ تاسو وینئ د هغې خلاف تاسو آواز پورته کوئ، نو دا کار اسان دی لکه اکثر خلک مشکلاتو سره مخامخ شي؟ نو
زه خپله دغه یقین لرم، په دغه خبره یقین لرم چې تر څو پورې انسان یو ظلم ګرانۍ په ځان یې برداشت کوي، نو هغه ظلم په هغه باندې زیاتر شي. نور به پر زیات شي خو ختم کړ شي نه، لیکن چې موږ د هغه خلاف آواز پورته کړو، خپل غږ پورته کړو، د هغه ظلم خلاف مزاحمت وکړو، نو هغه ظلم د برداشت یو تور به خامخا د ختمه کېدو یو تور به خامخا راپیدا شي. زه یم د ظلم خلاف همیشه آواز پورته کول پکار دي، موږ ته پکار چې موږ خپله ټولنه ته هم دغه شعور ورکړو چې دوی ظلم ونه زغمي، بلکې د هغه خلاف آواز پورته کړي.
او ویده تاسو اصل کې د کوم علاقې سره تعلق ساتي او بیا کراچۍ ته ستاسو څنګه مخه وشو؟
او بالکل، زه د کلاسیکلان تعلق لرم، کاروباري سلسله کې په وزیرستان کې هم ټایم تیر کړی دی او دلته کراچۍ کې.
څه فرق وینئ تاسو د کراچۍ په ماحول کې؟ بیا تاسو چې د کوم علاقې سره تعلق ساتئ نو د شعور تاسو خبره کوله. نو
بالکل، او زه خو بیا خپله پښتني ټولنه کې چې کوم زموږ ښځې دي، د هغو د اکوب دپاره هم کار کوم. ځان چې په دوی کې دومره شهور پیدا شي، مطلب دوی چې په خپل کور کې روټۍ خوري، نو د هغه اجازه مطلب دوی ته په دوی وټوکل چې ستا روټۍ په سم لاس نه وخوره، په چپه لاس ته وخوره، یا تا په سم شی پښه باندې مزه په چپه پښه باندې، مطلب دغه دپاره هم دوی د یو نر د حکم دپاره انتظار باندې ناشتې وي، په خپل ځان هیڅ حیثیت نه لري. نو زه وایم چې نر او ښځه برابر بار دي، هغه په سوسایټي کې داسې ته یو فرنده سي، یو مرغۍ سي چې دوه کرونه یې څنګه وي بیا دا البتهوي.
او تاسو خو اوس کراچۍ کې پاتې کېږئ، وخت په هم تیر کړي، نو هلته څنګه د پښتنو ښځو څنګه تاسو حالت بیانولی شئ چې زیاتې پرمختللي دي او که نه؟
بالکل، داسې کورونه مې هم لیدلي، داسې کورو سره مې هم تماس ته چې په کور کې نه ریډیو شته نه ټلویزیون شته، چې مطلب یو پردی کس د کور د بار به څنګه د ښځو ملاوي، او داسې کورونه مې هم لیدلي دي چې خپل ماشومان نجونه یې سکول ته نه پرېږدي، چې تپوس مې ترې نه وکړي چې ولې نه پرېږدو، زموږ نیکه وصیت کړی دی چې نجونه به د سکول سبق نه وایي. مطلب دومره لوی ښار کې هم د دوی دغه سوچ نه، په کلي کې خو د دوی شعور ډېر په شا دی.
یو اورېدونکي ټلیفون کړی دی، دنیا یوسفزی، تاسو ټلیفون کړی دی د میلمنې نه، بس تپوس لري تاسو؟
زه دوه تپوسونه کوم، پیله دا تپوس ترې نه کوم چې اوس چې کومې پښتني فرېنډ کنه د کوم چیلنجونو سره مخ دي، هغه کوم چیلنجونه دي، یا کوم دوی راځي په سوشل میډیا باندې د جنکو د حق غوښتنه کوي؟ دا یوازې په سوشل میډیا باندې لکه ممکنه ده چې د دې سره د جنکو ستونزې حل شي؟
ودا یو بل اوریدونکي ته هم ورزو، دا غوینم ته پوسټ کو، لیاقت علی سیما برو ټلیفون کړي دي، استړ مشه
ډیر زیات مننم کوم. زه اکثر چې کوم په مختلف مونږ داسې چې کوم نن اورګنایزیشن دی پاغه پیجونو کې ملګری یو، د دې ډیر زیات خلیکنی دی، اوري رقم مبارزه ده، نو ډیر زیات چې کوم نو قسم لا نور بریا ورته غواړم چې په پښتنو کې لا دونې خلک دی کراچۍ غونډه کې چې کوم نو خار کې د پښتنو نمائندګي یا پریزنټیشن کوي. زبلند راشم چې کوم نو خپل پښتنې ته مونږ چې کوم دی یو متل اورو، او هغه متل داسې دی چې هغه په مونږ ځان باندې بیا دسی لکه امپلیمنت کوو، یری ګور سره او اواز کوو چې په بیسیت ته پښتنو چې خوده مور تحصیل او تانو د کچرو نو ساته، نو په هغه تناظر کې ویا خبره کوم چې دلته کې زمو خوا چې کوم نو عدالت ته دلته کې پاغه کې بیا مونږ ګورو، نو مونږ د دې خبرو سره عادت نه یو چې کله زمو ارو مرو دغه تل کې واسطه راشي، نو بیا بالکل چې کوم نو ذهن فکر او سله زمون کار نه کوي، او دغه سيزون سره عادت نه نو دی د خپل دغه چې کوم نن دی د لا محاصل لیز دکړې کوي، په دغه رانه کې دی وای چې خزینه چې کوم مثال په تور دلته کې لا د هغه مطابق چې کوم نن د خور لور حق دی، دا چې کوم نن فیملی کې سونه دی، د پښتنو ته بده ایجوکیټ کول د پاره چې کوم نن په مختصر ټکو کې دی سوال غواړي چې آیا دغه عدالت چې کوم نن د ارو مرو مون تسل په سل دغه شانتي حقونه راکول شي کنه؟
خو تاسو فکر شي مطلب چې خالي په سوشل میډیا باندې اواز پورته کول ضروري دي، عملی ګام هم ضروري دي. نو زما ایم چې دواړه ضروري دي، ځکه چې په سوشل میډیا باندې هم زما دغه سکیورو نشته چې هغه زما نه متاثر شو، دا غواړي چې د دوی څنګه کار وکړي، زما سره اړیکې نیول دي. دغه شان زه همیشه دغه کوشش کوم چې زموږ چې په کومه پښتني ټولنه کې چې ښځې چې څنګه د بندیانو رنګ په خپل کور کې ژوند تېروي، زما خو هدف هم دغه دي چې دغه ښځې دغه نجونو کې دغه شعور پیدا کړم، دغه همت پکې پیدا کړم چې ځان باندې ظلم برداشت نه کړي، بلکې د هغه خلاف آواز پورته کړي او خپل حق وغوښتل زده کړي. بخښل موږ په خوا کې دغه مطلب رواج دی چې حق وورونه ته وبخشي، خپل به هڅه ژوند تېر کړي، سخت ژوند تېر کړي، خو حق به وبخشي، حق ولې بخشي؟ زه خو یم چې اخیستل پکار دی، غسل هم نه دي پکار اخیستل پکار دي غسل خو سړی د پردي حق غواړي اخیستل مطلب هغه ستا خپل حق دی هغه تاته اخیستل پکار دي وین چې دومره شعور پکې پیدا شي چې دوی هغه خپل حق وپېژني او دغه حق دوی ته قانون هم ورکړی دی نو دغه کیسونه حل شوي هم دي زما تر مخ ډېر کیسونه حل شوي دي خو پر دغه باندې کار هم روان دی یوه کیسه درته وکړم اوس چې دا کومه چې نور نکاحنامه ده په دغه کې تاسو دغه رایټ شته چې ته د طلاق غسل حق هم ښځه پاره نکاحنامه کې لیکي چې مطلب کبه هم په وخت باندې دغه ژوند ته څنګه څنګه شوم بیا زه طلاق اخیستلی شم بیا به ښځه هم طلاق ورکوم چې دا په دغه پیپر کې راځي خو زموږ پښتانه څه مطلب ورته چې ته بیا یا دغه سیټه کې ورنه وکاروي مطلب یو کلچر داسې ډیولپ شوی دی هغه د سدیانو سره ډیولپ شوی دی دغه په بدلون کې به وخت لګی شي لیکن که موږ کوشش وکړو نو هغه موږ بدلوای شو ډېر ځل به بدل شي دومره وخت په هم نه واخلي که څومره سدیانې شي دوی په یوه سوچ په یوه کلچر په ډیولپ کېدلو کې ولګوئ شي مطلب ښځه به تر کور دننه پاته وي او سړي سره به ټول واک وي د معاشرې د سوسایټي زه خو خپله دا یقین لرم چې د اولس د کام د خدمت ښځه هم هغه شان کولی شي چې څنګه یې سړی کوي
او څنګه چې د دنیا یوسف ته پوسو کو کنه چې خزي دوی د پښتنو خزو ته پوسو کو چې د کومو چیلنجونو سره مخامخ دي
ما ډیر شي دا خلې دې دي چې مطلب خپل کورو کې نه خوشاله خاون بر باندې ظلم کوي نو خپل ظلم بر باندې کوي لیکن دوی د پلار کور ته نه شي د پلار کور د دوی د کار بند شي مطلب چې دوی یو واره نکاح وسه د فرقې ستاو د مېړه د کور ستا جنازه وځي هغه ورونه هم بیا نه برداشت کوي لیکن کوم دغه یو کلچر ډیولپ کړه د دې سره خپل حق دې پدې کې یو سیاسي شهو یو په دې کې کالي شهوري په دې سره تعلیم وي نو دا بیا خپل ځان خپله برداشت کوي چې دا بیا نه ورور ته محتاج ده او نه مېړ ته محتاج ده بیا دا خپل خرچه او هر څه خپله برداشت کولای
شي. یو بل اوریدونکي ټلیفون کړی
یوسف خان مسلم باغ خبرې کوم دا تاسو کوم د میلمانی نه چې دا مبارزه کې د شوزه د پاره دا نه دا تاسو کوم دی څه بدلون ښکاره بدلون راوستل دی او کنه کې راوستل دی یو څه ثبوت لري
او بالکل که څنګه چې ما ته تاریخ دا وصیت شوی او ویلی چې موږ خاندان انجونه بنځي نو د وی دی یو څو لیکچر زره انجونه وڅ سکول دي دا ما د پر دې بل بدلون دي چې ما هغه سړی کنوینس کې چې ستاسو خدونو په اړه کې ستاسو جلا تپوس کړی او ستاسو پلان اک پتا جلا دی پتا به ستاسو لونو حق چلا دی کته اسلامي تور ورته وګوري کته پښتني تور ورته وګوري کته په هر تور ورته وګوري د دنیا په هر قانون کې ستاسو لونو پتا باندې چلا حق دی
دا ډست اون بوکس تنظیم دی س اورګنایزیشن دی څنګه جوړ شو پدې کې تاسو څه کوي
مول اول خپل بکن .com ور په فیسبوک باندې یو پیډ یو لکس اویا زره لایک سی دی هغه کې موږ مطلب پښتو شاعري او د پښتو شمس پښتانه چې کوم شاعران دي دغه به موږ پروموټ کوو دا د فون بوک سره دا تر خپل وطن لاندې کار کوي موږ دغه مورال دي چې موږ هغه ټاپکس په چیرو په سوسایټي کې تر اوسه نه دي چیرل شوی دا و سیکولریزم یو داسې ټاپک چې موږ په کومه سوسایټي کې اوس هغه مذهبي انتها پسندي دلته ډیره کار خلکو په دا نه پوهېږي چې مذهب سي دی اگر د انسان خپل ذاتی فرض دا او د الله دمیان یو رشتہ ده سو کې په چل په زور نه سیم پوسټ کوي نو موږ ته غواړو چې موږ مطلب پښتو موږ ته مطلب ټاکلې ده چې موږ پښتو زبه کې دوی ته ولا سره د کتاب سي دي چې کولریزم دا سب کې اصل په اردو کې لیکلې او ډیر ښه لیکلې ده موږ هغه پښتو ته ټرانسلیشن واړولې او بیا موږ چاپ کړې موږ دا تر خپل وطن او تخت فون بوک دا موږ چې کوم د فیسبوک تر لري دوستان سره جوړ شوی یو زم په عامه ژوند کې موږ نه سره ملاو سي کو دا کار موږ روان دي دا بوکس مال کراچی له هم راځي دا بوکس روب له هم دي دا بوکس کوټه له هم دي موږ مطلب بوکس کال لګو دکانو ته نه ورکو دا کتاب چې په مارکیټ کې په 800 روپے دی موږ هغه کتاب خالي په 100 روپے ورکو خالي هغه قیمت نه چې په څومره چې چاپ شوی دی
او دا کتابونه تاسو چاپوي چرته
کتابونه په پېښور کې موږ چاپ کوو زموږ ملګری اشم خان هلته په دربان دي کار کوي
یو خو تاسو د سیکولریزم بوک کتابيات کو کنه چې
ناول نه موږ د بچخان بابا کتاب چاپ کړی هغه موږ مقصد دا و چې یو خو پاتې چې انسان یې په اړه د خپل کام د فارې باندې نه یو جذبه هغه کې پیدا شي او بل د کتاب پښتو ډیر اسانه و چې څوک هم ولولي نو هغه پښتو لیکل زده کړي دا زما خپل ذاتی تجربه ده زما اول پښتو لیکل نه و چې د کتاب ولولي بعد ما پښتو لیکل زده
نو یو ساسو د باچا خان بابا کتاب دی زما ژوند او جدوجہد سیکولرزم دغه شانتی آی ایم ملالا د ملالا یوسفزئی باره کې کوم کتاب هم تاسو ژباړل دي کنه
او پخ باندې کار لګیا دی امدر درکسی پاغه باندې کار کوي لګیا دی موږ مدد بقاعده دا یو پروسیس دی دا کوم لیکوال دی دا سر یو فیلینګ کوي تا من کنډیشن سو دا غو یو سو موږ دی پاغ کتاب باندې کار په خپل مرایل باندې لګیا دی هغه باندې دا چاپټر مرایل موږ ورسو
او دا تاسو چې کتابونه چاپوي دي د پر بخه مخه لګ د پیسو ضرورت وی د فندونو ضرورت وی نو اسنګ بیا چلی لکه پیسې څنګه تاسو برابر وي
بالکل دا یو ملګری هم راسته را سره وایي چې مطلب موږ دې نږدې ملګري هغه هم راسته را سره کوي چې خو دا زموږ فاونډر چې دی پیاز خان نو په ټول سټوډنټ چې خو پیاز خان شریا کې کار کوي نو زموږ مالي مرسته ټول هغه کوي او چې دغه سټوډنټ چې مطلب دلته د وړه خرچه چې هغه موږ خپل پاکټ منی زبردست کوو
او ویدا د سجیر جینا کې به وی تاسو او ریبا نو هغه تاسو د تشویقولو لپاره بس ویل غواړي
بالکل چې دای چې موږ خپل وطن ډاٹ کام هم خپل فیسبوک پیج تو باندې او دغه نن زه په فیسبوک باندې موږ د ډاټ کام بک لایبرری چلو تاسو کې موږ بک اپلوډ کوو نو هغه زما د فیسبوک پانه باندې هم ما ته رايي کړای او د پیج په ذریعہ هم ما ته میسج کوي شي او زما په ګروپ کې هم ما ته را رسیدلی شي
په اخر کې به بس سن تاسو کما چې ټول اوریدونکو ته به دستا سوله خاصه پیغام
بس دغه ارمان هم دی او د خلک ما هدف هم دی د خپل ژوند چې پښتنې مېرمنې او انجن خپل حق د خپل پری دی غوښتلې تری بس اخیستلې ستکی او په ځان په دومره کې په ځان کې مطلب دومره شهور پیدا کی چې دوی هغه حق اخیستل ستکی
ډیر ډیر مننه ویدا ډیر خسته پیغام او ډیر
ډیر مننه
امید کوم چې نن نه پروگرام بس تاسو خوښ شوي وي د ځان خیال ساتي د الله په
اوریدونکو سروې خبرونه تاسو اوریدله په خبرونه کې مو د ټولنیزې فعالې ویدا کاکړ خبري اوریدلې او اوس وخت شوه دی د یوې بلې خبرونې جمهوریت د خبرونه زموږ همکار پامیر ساحل جوړ کړی دا راځي چې ورته وښو
آیا پښتانه انزورګران او هنرمندان د خپل هنر په وسیله ټولنې ته پیغام ورکوي او کنه د پښتنو هنرمندانو هنر د ټولنې د کوم ستونزو انزورګری کوي آیا هنر دا وړتیا لري چې ټولنې ته د بشري حقوقو او جمهوریت ارزښتونو پیغام ورکړي او کڅنګه د پښتنو د کلتوري ارزښتونو ژوندۍ کولو لپاره هنرمندان څه کولای شي دا نور پښتنې د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره سیړو تاسو ته خراغلاست وایو لمشال رادیو سره اوسئ
جمهوریت
اوردونکو تیر اونۍ مو په جمهوریت خبرونه کې د ادب او موسیقي او جمهوریت ارزښتونو ترمنځ د تړاو په اړه باس وکړ په هغه خبرونه کې تاسو اوردل چې په تیر ایول اسیزه کې د عالمګیریت یا ګلوبلایزیشن لقبل پښتونخوا او قبایلی سیمو ته هم نوې ټکنالوژي ورسیده چې د ټکنالوژي نه یوازې د خلکو ترمنځ د رابطو جوړولو ټینګولو او پراخولو لار برابر کړه بلکې د پښتنو هنر او په ځانګړي ډول موسیقي هم له نویو آلاتو او وسایلو برخمنه کړه خو د پوهانو په اند د ټکنالوژۍ پر راتګ سربیره د پښتو ژبې موسیقي ډرامې او فلمونه نامعیاري شوې دي پوهان وایي د معیار ټیټېدو لاملونه د پیسو ګټلو لپاره د هنر استعمال د ټولنې د ستونزو سم پوهاوی نه لرل او د تعلیم کموالی دی په تېره خپرونه کې پوهانو دا هم وویل چې د پښتو شاعرانو ادیبانو او ټولو هنرمندانو له پخوا راهیسې خپل رول په ښه توګه لوبولی دی خو د دې نومیالیو هلې ځلې او هڅې د ټولنې په سطحه نه دي عملي شوي د ټولنیزو چارو پوهان په دې اند دي چې د پښتو ژبې شعر نثر لنډې کیسې او ناول په ښه ډول هڅه کړې ده چې د افغانستان او د پاکستان د پښتون مېشته سیمو د ټولنو ستونزې بیان کړي او د هغو مشکلاتو د حل لپاره په ټولنه کې یو باس یا خبرو اترو ته لار برابر کړي پښتنه دا چې د هنر بل څانګه یعنی انزورګری نقاشي او خطاطي آیا دا هم د پښتنو د ټولنې د ستونزو ښکار کولو لپاره هڅه کولای شي او یا یې کوي او کنه په جلال آباد کې انزورګر حمدالله ارباب وایي له انزورګری سره مینه لري د د پاند د هنر د د فکر د اظهار ای ولار ده د خپل انزورګری په وسیله د افغانانو ټولنې ته د خپل پیغام رسولو هڅه کوي
ټولنې کې ډېر زیات ستونزې خاص کر ځوانان ډېر مشکلات سره مخ دي دا د یو علي په توګه د خپل ځوانانو د فکری بغاون د پاره د استفاده کول چې هغه کې د کلتور د ارزښتونو ساتنه ده ځکه وایي چې یو انزور یا یو تصویر زرو ټکو یو مجموعي نو د دې لپاره خلکو ته پیغام رسول.
د سواد سیدو شریف ناصر شین پر لرګي د خپل هنر خودنه کوي. دی وايي هر هنرمند ټولنې ته ضرور یو پیغام ورکوي.
کتا سو خیال وکړي د هر آرټیست چې کم کاری نو پاره کې سنسا دنیا ته یو پیغام ورکوي. نو ما هم په دې لرګي کې خلکو ته د امن د اسلام د پښتون د سایډ د پیغام ورکوم چې پښتون یو امن پسند قوم دی، دا یو ډېر هنرمند قوم دی. نو زما پارت ورکې د ټول نجات د پیغام دی.
ناصر شین وايي د سولې د پیغام لپاره د پاکستان په لویو ښارونو کې نندارتونونه جوړ کړل.
ما په 2010 کې زما په اسلام آباد کې په هنر کده کې د اګزیبیشن شو یو ګروپ شو و. داسې تقریبا څلور پنځه زما په سوات کې شوي دي، یو په کراچۍ کې شوی دی او یو ګروپ شو زمونږ په دوبۍ کې هم شوی ده.
ارباب د پښتنو په ټولنه کې بې تعلیمي او عدم برداشت لوی ستونزې بولي او وایي په همدې اړه د انځورونو جوړولو کوشش کوي.
بنیادي مسله خو د تعلیم د نشتون د زغم مسله ده چې په پښتنو کې په ځانګړې توګه د عدم برداشت یا د انټالرنس مسله چې ده. صحیح ده چې غربت دی، جنگ جګړه روانه ده وطن کې، خو د تعلیم د ارزښت پاتې زه اکثر نندارتونونه چې دي د سولې په هکله مثلا دلته یو مشکل دی. د دې تر څنګ زموږ ډېری کلتوري ارزښتونه دي چې په دې روان د ګلوبلایزیشن د نامه لاندې یا د نړیوالتوب د نامه لاندې چې زموږ ډېری ارزښتونه هغه د منځه ځي د ځوانانو د فکرونو نه. په دې برخه کې زما کوشش دی چې
له حمدالله ارباب مې پوښتنه وکړه چې آیا د توانیدل دي چې د خپلو انځوریزو نندارتونونو په وسیله د تعلیم او د زغم پیغام ورکړي او آیا خلک د ده له انځورونو د پیغام درک کولی شي او کنه. دی وایي په ټولنه کې د زغم ماده رښتیا هم کمه ده، خو اوس دی توانیدل دي چې خلکو ته پیغام ورسوي ځکه چې خلک اوس خبرو ته غوږ نیسي.
پولیس کی نمائندگی خدمت کی طرف سره کړه په مختلف شعبو کې د زغم مسله چې ډېر وخت ځوانان د تمنګرا غوړو باندې خوشحال هم راغوړو په پښتنو کې تاسو بهتر پېږی چې هغه دغه خبرو اترو هغه طریقه روغه خبره وي خو هغه برداشت او هغه اندازې سدسي چې خبره لنجي او جګړې ته تیوزي. نو دلته زموږ کوشش دا دی چې د هغه نندارتونې د لارې ځوانان سره دا خبرې وکړي باید لږ تر لږه د یو بل خبرې ته غوږ کېږي، د یو بل خبره واوري مخکې د دېنه چې په یو بل ټاپې ولګوي او خلک تورن کې بدنامي کړي. دلته یو ښه مثال موږ د هند ورکو. په هند کې ځینې خلک مثلا غوا او نور داسې د غوا ته عبادت کوي، د مور د هغې ورکوي، ورته ولې په څنګ کې په یو میز باندې یو مسلمان د همغې غوا خوراک یا غوښه هلته خوري، خو دواړه د ورځې په اخر کې دوستان دي او همصنفین دي. یعنې دا هغه د برداشت چې خلک یو بل زغمي، خپل اختلافات، خپل سیاسي او مذهبي اختلافات په خپل ځای، خو دا د برداشت مسله چې ده ډېره مهمه ده. نو په دې برخه کې موږ کوشش کوو او خلک چې دي هغه لږ لږ اوس غوږ نیسي او په خبره یو څه سره ښکاسي.
ناصر شین له حمدالله ارباب سره هم نظر دی او وایي د پخوا پرتله اوس په پښتنو کې دا مثبت بدلون راغلی دی چې هنر ته په درنه سترګه ګوري او دا مني چې آرټ یا هنر د خپل فکر د اظهار یوه ذریعه ده.
یو څو کاله مخکې خو دې هنر ته تقریبا د فنون لطیفه تقریبا هر هنر ته به ډېر خلکو ډېر په بد او په سپک نظر کتل. اوس ورو ورو زموږ په خلکو کې لږ اویرنس پیدا شوی دی، لږ شعور راغلی دی چې آرټ څه ته وایي، فن څه ته وایي. نو اوس شکر الحمدلله زموږ خلک آرټ ته د آرټ په نظر ګوري، فن ته د فن په نظر ګوري. په پښتنو کې دا یو ډېر ښه مثبت چینج راغلی دی چې یاره دوی اوس آرټ ایکسپټ کړو چې آرټ هم په دې دنیا کې یو شوبه شته چې په هغې باندې انسان د خپل خیالاتو اظهار کولی شي.
آیا هنر دا صلاحیت لري چې په ټولنه کې د جمهوری ارزښتونو د ودې لپاره کار وکړي او کنه؟ ناصر شین وایي د نړۍ په سطح هنرمندان د لویو غورځنګونو برخه پاتې شوي دي او دا چې هنر بالکل په ټولنه کې د بدلون لپاره کار کولی شي.
زه خو دا وایم چې آرټ دا د چینج یو ډېره غټه ذریعه ده او پخوا ډېر تحریکونه، انقلابونه په دې کې د آرټستانو ډېر غټ لاس و او ډېر تحریکونه داسې د آرټستانو په لاس باندې شوي هم دي د چینج. نو زما په خپله ذاتي رایه دا ده چې آرټ چې دا یو ډېر مثبت چینج راولي په معاشره کې. هغه که تاسو جمهوریت په نظر ګورئ، که هغه ورته تاسو د خپل خیالونو ازادۍ په نظر ګورئ، نو دا یو ډېر ښه مثبت چینج راولي په دغه کې. بل زمونږ په سواد کې تاسو پته چې کوم حالت تېر شوي وو، نو زمونږ او زما د ملګرو دا کوشش دی چې یاره زمونږ دلته کوم ماشومان چې دي د هغوی په لاس کې دي د ټوپک په ځای قلمي داغو پلاس کې د رنگ برشي
خو له دې سره سره ناصر شین زیاتوي چې خپل پیغام تر لری ځکه نشي رسولی چې اسانتیاوي نه لري او داسې ادارې نشته چې د هنر په ذریعه د بدلون لپاره کار وکړي
همدا خو زمونږ غټه بدقسمتي ده چې زمونږ د پښتنو په سیمه باندې چې کم آرټ لپاره څه کول پکار دي هغه نه کېږي دا بس مونږ یو څو خپل ملګري په خپل ذاتي توګه مونږ لګیو د آرټ لپاره د هلی ځلې کوو هم بدقسمتي ده چې داسې اداره یا داسې څه تنظیم زمونږ په ملا باندې لاس نه دی ښودی نو په دې وجه باندې مونږ ډېر په مشکل او په خپل زمونږ سره چې کوم فیسیلیټیز دي په هغې کې چې مونږ دا کار کوو نو یو خو هغه سلوي بل اکثر هغه مونږ نشو پوره کولی چې یاره مونږ افغانستان ته لاړ شو یا د مونږ نور داسې دنیا داسې ملکونو ته لاړ شو چې زمونږ د هنر چې دی دا مونږ نورو خلکو ته وښیو.
حمدالله ارباب وایي د خپلې انځورګرۍ په ذریعه نه یوازې د زغم، تعلیم او سولې پیغام ورکوي بلکې د پښتنو د کلتوري ارزښتونو د ژغورنې لپاره هم کار کوي. د دې په ترڅ کې دی د پګړۍ د اونۍ لمانځلو مثال ورکوي.
لنګ مثال خو دغه مونږ پګړۍ پټکي دستار یا لونګي د اونۍ په نامه مونږ یو کمپین روان کړی چې نړۍ ګوټو ته د سوشل میډیا د لارې نه دا پیغام رسېدلی دی او دغه د پګړۍ ارزښت په پښتنو کې مونږ تاریخ ته وګورو ډېری وخت هغه رښتینې ملکان مشران او قومي سپین ږیري هغې په جګړو کې یا کومې شخړې چې رامنځته کېږي په ټولنه کې نو بیا ځي هغه شملور خلک اړ خلک دي د خلکو ترمنځ روغه جوړه کوي او ځینې وخت کې حتی داسې هم شوي دي خلک وایي چې که چېرته یو خلک نه جوړېږي نو دا هغه ملامت لوري مشر یا هغه مجرمه ډله چې د هغې خپله پګړۍ ده هغه بل ډلې په خپو کېږدي یا ورته کېځي نو حتی مړي پرې بخل کېږي دا یو ارزښت دی ول له بده مرغه نن سبا دغه ارزښت تر ډېره حده خو ورک شوی دی خو په کومو لرو پرتو سیمو کې چې پاتې دي هلته یو قسم تجارت پرې روان دی مثال په توګه په افغانستان کې د تېرو کلونو کې مثلا انکشافي پروژه ترسره شوې ده په ځای د دې چې هغې ته یو ستاینلیک ورکړي یو خارجي ته دولتي چارواکي یو څو پیسې پګړۍ ورته په سر دا دوه دلیلې لري یو دا خو چې دا دولتي چارواکي د پګړۍ په ارزښت پوهېږي او درېیم دا دی چې قصدن غواړي چې دا هغه پګړۍ ته هم سپکاوی وکړي او هغه کس ته هم سپکاوی وګوري نو د دې په برخه کې مثلا زه د هغه مشرانو د وزیر محمد ګل خان مومند بابا د نورو اتلانو چې په دې وطن کې خدمت کړی دا هغې
اوردون کو تاسو واوردل چې کوي خواته د پښتو ژبې موسیقي فلمونه او ډرامې په دې لحاظ کمزوري شوې دي چې په ټولنه کې د جمهوریت او فرهنګي ارزښتونو د ودې لپاره کار سم نشي کولای نو بلې خواته د پښتو ژبې شاعران او د هنر له نورو څانګو لکه انځورګرۍ نقاشۍ او خطاطۍ سره تړلي کسان دا هڅه کوي چې د خپل هنر په ذریعه د تعلیم، زغم، سولې او د فرهنګي ارزښتونو د ودې او پرمختګ لپاره کار وکړي. دا ونه نه خبرونه بلونه وبیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن نصیبا بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے تے دی جانان ترکو چھوڑما تقدیر زولن دی دی جانان ترکو چھوڑما تقدیر زولن دی دی جانان ترکو چھوڑما زندانا
خالق میں کا کرے سجدے تنا تا.